የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
السلام عليكم اسدولا غزنفریم ازادی رادیوی مجله وړاندې کوم په پیل شوی خبرونه کې له پردیسی شاعری وحیدی اریانزی سره د فریدی سیفی مرکه اوري په ننګرهار کې د دوو تازه علمی غونډو ریپورتونه لرو ملالی یوسف زئی ته د ډاکټر محمد اکبر اکبر نظم اوري درې خواجه حکایتونه د دور محمد کاسی یو آزاد نظم او نور مطالب هم لرو د ونی فرهنګي خبرونه هاجره مراد ولی
تیراونی په کابل کې د شاوخوا 1500 فلم جوړونکو او اداکارانو په ګډون د خورشید فلم لوی فیسټیوال جوړ شو. په دې فیسټیوال کې چې د بالیوډ د سینما اتک اداکارانو هم پکې برخه اخیستې وه، غوره شویو فلمونو ته جایزې ورکړل شوې. د افغان سینماګرانو په نظر د خورشید فلم فیسټیوال په افغانستان کې د سینما هنر د غوړېدو په لور یو مهم ګام دی. په کابل کې د هنر ورځ ولمنځل شو. په دې مناسبت غونډه کې د اطلاعات فرهنګ وزیر سید مخدوم رحین وویل چې افغان هنرمندانو په اسلامي دوران کې او هم تر هغه د مخه د هنر په غوړولو کې لویه برخه اخیستې ده. په دې غونډه کې د مختلفو هنري ژانرونو اته اتیا آثار د لومړۍ، دویمې او درېیمې درجې جایزې مستحق وپیژندل شول او په صاحبانو یې جایزې وویشل شوې.
یو هغه کس چې د افغانستان د ژورنالیزم او پتیره بیا د مشرقي ولایتونو د ژورنالیزم تاریخ به یاد ژوندۍ ساتي، شمس الدین قلاټکی دی. تیره اونۍ په جلال آباد کې د ارواښاد شمس الدین قلاټکی د خدماتو د معرفي په خاطر یو علمي سیمینار و. په جلال آباد کې زموږ همکار شاه محمود چینواری د سیمینار په اړه دا رپورټ راستولی دی.
د جلال آباد په ښار کې د تکړه لیکوال او ژورنالیست ارواښاد شمس الدین قلاټکی په ویاړ یو ورځنی څیړنیز سیمینار ترسره شو. دغه سیمینار د تلې د میاشتې پر درویشتمه نیټه د یکشنبې په ورځ د ننګرهار د اطلاعات و کلتور ریاست لخوا د شیرزي په لوبغالي کې جوړ شوی و. په دغه سیمینار کې د هیواد د مرکز او ولایتونو سربیره د ننګرهار ولایت په لسګونو لیکوالو او د قلم خاوندانو، د پوهنتون استادانو، د دولتي او غیر دولتي ادارو یو شمېر مسؤلینو او محصلینو برخه اخیستې وه. سیمینار درې برخې درلودې چې لومړۍ برخه یې ویناو لپاره او دوهمه برخه یې د مقالو او درېیمه برخه یې مشاعرې لپاره ځانګړې شوې وه. په لومړۍ برخه کې د شمس الدین قلاټکی په ویاړ راستول شوي پیغامونه ولوستل شول او دغو ټولو په خپلو پیغامونو کې د شمس الدین قلاټکی هڅې ستایلې وې. د سیمینار دوهمه برخه مقالو ته ځانګړې شوې وه چې لومړۍ مقاله سر څېړونکي عبدالله بختاني لوري او بیا د مقالو په لړۍ کې محمد حسن ولسمل، استاد حبیب الله رفیع، شاعر لیکوال او څېړونکي استاد محمد آصف صمیم او نورو څو تنو لیکوالانو خپلې لیکلې مقالې ولوستلې. په مقالو کې د شمس الدین قلاټکی د زوکړې، زده کړو او په بیلابیلو پوستونو کې د دندو په اړه مطالب وړاندې شول. سر څېړونکي عبدالله بختاني په خپله مقاله کې د هغه وخت کیسه کوي چې دی د شمس الدین قلاټکی له نوم سره آشنا کیږي.
لکزی پختون غوروال ارواښاد شمس الدین قلاټکی افغان یادوي چې په مدیر صاحب مشهور په دې باره کې او دا چې زه د هغه له نامه، کارونو او شخصیت سره څرنګه آشنا شوم یو څه له نامه پاچو. ما به اول د اخبار له نامه سره د هغه د مدیر نوم ولوست. پلار به راته ویل سبق ووایه، خواري وکړه چې له تا څخه هم یو سړی جوړ شي.
تاریخ پوه استاد حبیب الله رفیع د ارواښاد شمس الدین قلاټکی په اړه وایي چې نوموړی په 1218 کال کې د کوز کونړ د قلاټک په کلي کې د محمد اکرم ملکزی په کور کې د نړۍ ته سترګې غړولې او د خپلو زده کړو وروسته یې د امیر حبیب الله خان، امیر امان الله خان او د محمد نادر شاه په وخت کې 14 کاله د اتحاد مشرقي د جریدې مسؤول مدیر پاتې شوی چې په هغه وخت کې یې علم او فرهنګ ته د پام وړ خدمتونه کړي.
شمس الدین خان افغان دول سوا اتش بیت المریس کال وزیگید او دی اغوان او روست کلا چی دی شوی و اغسین تورسی دکری پایل کری او حوات ای لوی خدمت وکر او دای دی هاگو مخکخانو ندی چی پا مشرقی ولایاتو کی مطبعاتی دیوا بلا ساتلی او دی خپل وینو پتیلوی اغو تا رنا او زلاور.
په پای کې د غونډې لخوا یو پریکړلیک هم خپور شو چې پکې راغلی ول چې په جلال آباد ښار کې دی یو واډ د شمس الدین خلټکی په نوم ونومول شي. د ده په نوم دی یوه فرهنګي ټولنه جوړه شي او په 50 کلونو کې دی یو ځل د ده په یاد یو سیمینار په دوامداره ډول جوړ شي. په پریکړلیک کې دا هم راغلی ول چې د ننګرهار ورځپاڼه باید هر ورځ چاپ شي او دولت دې ورته په هره برخه کې امکانات برابر کړي، او هم دې د اتحاد د مشرقي په نوم د یوې محلنۍ د نشرولو زمینه د اطلاعات و کلتور ریاست په چوکاټ کې برابره شي. د ننګرهار د اطلاعات و کلتور رئیس اورنګ صمیم د دا ډول غونډو جوړول خپله اساسي دنده ګڼي. نوموړی وایي له دغو سیمینارونو څخه یې موخه د هیواد د مشاهیرو لیکوالو، فرهنګي شخصیتونو کارنامې او د خپل هیواد د ملي فرهنګ د بډاینې په لور هڅه ګڼي. نوموړی وایي له دې وړاندې دې ته ورته نو سیمینارونه یې هم جوړ کړي دي چې له دغو ټولو سیمینارونو څخه یې کتابونه هم چاپ کړي دي.
کله د وړاندې زه ځینو فرهنګي فعالیتونو ته یوه اشاره داسې وکړم چې اتحاد فرهنګ ریاست په تیرو څو کلونو کې ګڼ شمېر علمي او څېړنیز سیمینارونه جوړ کړي دي چې د هغې جملې نه مثلا موږ د موسا شفیق سره پخواني صدر اعظم د هغه د ژوند او د فن څېړنیز سیمینار و، همدغشان د مراد علي صاحبزاده څېړنیز سیمینار و، د ملنګ جان د ولسي شاعر ملنګ جان څېړنیز سیمینار و، همدغشان د ژوندیو شاعرانو، همدغشان د سید اګل غریبیار و استاد ناګار او د استاد بختاني د دوی څېړنیز سیمینارونه چې موږ جوړ کړي دي، یولس کتابونه موږ چاپ کړي دي. همدا اوس مهال موږ د شمس الدین خلټکی سیمینار نن روان دی.
د سمیم په خبره په دې سیمینار کې د شمس الدین خلټکی په اړه خبرې شوې، مقالې به هم چاپ او خپرې شي. یاد دې ویل دغه سیمینار یو ورځ وړاندې د ننګرهار د اطلاعات و کلتور ریاست او د ختیځ سیمې لیکوالو ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې په ګډه په ننګرهار کې د روحاني شخصیت شاعر او لیکوال ملا محتدین پر ژوند او علمي او فرهنګي هڅو هم یو ورځنی سیمینار جوړ شوی و.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د شاه محمود شینواری په ریپورت کې مو واورېدل چې په جلال آباد کې تیر ونی د ملا محتدین په یاد هم یو سیمینار و. د دغه سیمینار ریپورت به لږ وروسته واورئ. اوس په ګردیز کې د غزنوي اثر د نامتو مورخ عبدالحی ګردیزی په یاد د سیمینار ریپورت له داود تپان څخه واورئ.
دغه یو ورځنی علمي او څېړنیز سیمینار د پکتیا مرکز ګردیز کې د مورخ عبدالحی ګردیزی بن زهاک د پیژندنې په نوم جوړ شوی و. په دغه سیمینار کې په سلګونو پکتیاوالو ځوانانو او سپینګیرو سربیره د پکتیا ګاونډیو ولایتونو خوست، لوګر، پکتیکا، کابل او شمالي ولایتونو پرنګپالو هم برخه اخیستې وه. دغه یو ورځنی سیمینار په دوو برخو ویشل شوی و چې په لومړي سر کې د عبدالحی ګردیزی په اړه د سیمې خلکو ویناوې وکړې، او په دویمه نیمایي کې د ګردیزی علمي شخصیت څرګندولو په موخه د علوم اکاډمۍ ځینو غړیو خپل مقالې د سیمینار له ګډونوالو سره شریکې کړې. د سیمینار یو سمبالونکی حاجي محمد ګردیزی وویل دغه سیمینار یې د ګردیزی ژوند او پند ته ځانګړی کړی و، او ښایي په راتلونکي هم ورته علمي او څېړنیز سیمینارونه جوړ کړي. نوموړي زیاته کړه چې دا سیمینار جوړول یې لومړی هڅه وه، له دې وروسته به بیا هم کوشش کوي چې په سیمه کې د نوموتو څیرو په اړه دا ډول علمي او څېړنیز سیمینارونه جوړ او د هغوی پخواني کتابونه چاپ او خواره کړي. د دغه سیمینار د جوړېدو په اړه د پکتیا اطلاعات او فرهنګ رئیس شیپام شپیک وویل
د ښاغلي ستر راولوی مورخ عبدالحی ګردیزی سیمینار چې په شلم د میزان باندې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې ترسره شو، په دغه سیمینار کې د مختلفو لکه د هرات نه استادان، د هرات پوهنتون نه، د کابل پوهنتون نه، د اکاډمي علوم نه مختلف څېړونکي او پوهندان راغلي وو، په دې کې مقالې ولوستلې.
نوموړي زیاته کړه په دې ډول علمي او څېړنیز سیمینارونو کې د خلکو دومره پراخ ګډون او لرې څخه د لیکوالو او پرنګپالو راتګ د سیمې خلکو ذهنیت بدلولو کې رول لرلی شي. د زیاته کړه چې د دې ډول سیمینارونو جوړولو تر ټولو ستره ګټه د کتابونو چاپول او په خلکو کې د هغوی ویش دی چې د خلکو لاسونو ته ورک کتابونه په اسانۍ رسیږي. د یادونې وړ ده چې د دې سیمینار په ویاړ د عبدالحی ګردیزی د تاریخ په اړه د پوهاند عبدالحی حبیبي په قلم لیکل شوی کتاب تاریخی ګردیزی هم چاپ او د سیمینار په ګډونوالو وویشل شو.
تیرونه په جلال آباد کې د روحاني او ادبي شخصیت ملا محتدین د ژوند او آثارو د څېړنې سیمینار و. شاه محمود شینواری دی علمي غونډې ته ورغلی او دغه ریپورت یې برابر کړی دی.
په جلال آباد کې د روحاني شخصیت لیکوال او ولسی شاعر ملا محتدین په ویاړ یو ورځنی څیړنیز سیمینار ترسره شو. دغه سیمینار د تلې د میاشتې پر 22مه نیټه د شنبې په ورځ د ننګرهار د اطلاعاتو کلتور ریاست او په ختیځه سیمه کې د لیکوال او ژورنالیستانو د ټولنې په ګډې همکارۍ سره جوړ شوی و. د دې علمي غونډې ځای د شیرزي لوبغالی و او د پښتو ادب وتل استادانو زلمي هیوادمل، لطیف بهان، حبیب الله رفیع، محمد آصف صمیم او د دوی ترڅنګ پکې د ولایتي ادارې یو شمېر چارواکو هم برخه لرله. د ملا محتدین په ویاړ جوړ شوي سیمینار درې برخې لرلې، چې لومړی یې د پیغامونو، دویمه علمي مقالې او وروستۍ برخه یې مشاعره وه. د ننګرهار د اطلاعاتو کلتور رئیس اورنګ صمیم ازادي راډیو ته وویل چې ارواښاد محتدین په پښتو ولسي ادب کې سترلاس درلود. هغه وایي د سیمینار د جوړولو څخه یې موخه د دې شاعر پیژندنه او د ده د ژوند په اړه د پټو ټکو راڅرګندېدل دي.
دا سیمینار به د دې باعث شي ډېر نوي ټکي به د ملا محتدین په رابطه باندې راوځي، که وکولی شو موږ به د دې مقالې ټولګه هم چاپ کړو او د ملا محتدین دپاره به هم هڅه وکړو چې دا ټولګه چاپ کړو، یا د اطلاعاتو فرهنګ ریاست او یا هم د ژورنالیستانو اتحادیه او یا دا چې په ګډه نتیجه به دا شي چې ملا محتدین به لا هم وپېژندل شي. او د ملا محتدین په رابطه زه فکر کوم تر اوسه پورې لا چا مونوګراف هم نه دی اخیستی، نو که وشي چې دا به د مونوګرافونو دپاره یو ښه مخه شي.
ځوان شاعر او لیکوال بشرمل زرغون هغه څوک دی چې د ملا محتدین خواره واره یو شمېر شعرونه یې راټول او د کتاب بڼه یې ورکړې ده. هغه وایي د ارواښاد اشعار یې د خپل تره څخه ترلاسه کړي او په خبره یې ترې دا اشعار د وخت د سندرغاړو له خولې لیکلي دي. دا کتاب د نشته ترې بلخه ګل په نامه په 400 مخونو کې چاپ شوی. د دې کتاب راټولونکی ځوان شاعر بشرمل زرغون ټینګار کوي چې دی به په دې برخه کې خپلو هڅو ته نور هم دوام ورکړي.
هغه شعرونه د ترې کتابچو کې لیکلي، خو ډېر سخت و. زما یو بل تر اوسه هم ژوندی ده، له هغه ته به مې بیا ما تکرارول، هغه بیا راسره جوړول. نو په همدې ترتیب د ده پېژندګلوی کې داسې پښتانه شعرا دریم ټوکې راخیستل شوي چې ده خپل شعرونه په دو ټوکې کې برابر کړي. خو نه، د یو شعر چې ده د خپله لیکلي چې څلور مې کتابونه د چاربیتو د سرموره، پنځم د غزلو دا خبر د مشهوره، اتم د کیسو د ځان خبر کړه دې زوره، نامه مې محتدین ده په ملا یمه څرګند. نو له دې څخه څرګندېږي چې ده ټول کتابونه ولس کتاب دي. نو د دې شاعری مسته چې یو کیسه تقریبا ما شمارلې 300 بیت پورې رسیدي.
د ولسی شاعر ملا محتدین په یوار د جوړ شوی سیمینار لیکلي مقالې د ده پر ژوند او شعر ترخیدلې. د ادب ډیرو استادانو په خپلو مقالو کې دا غوښتنه راغبرګه کړه چې نوي ځوانان دې د ملا محتدین او ورته نورو شاعرانو آثار ژوندي وساتي. شاعر او لیکوال ملا محتدین د کونړ په مزار دره کې زیږیدلی چې ځینې د کونړ میشت یادوي، خو یو شمېر نور لیکوالان بیا ارواښاد محتدین د ننګرهار د کامې ولسوالۍ بولي او د دې خبرې دلیل د هغه شعر ګڼي چې ځان یې پکې د کامې اوسیدونکي یاد کړی.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
اوس ډیر کلونه وشول چې په ټوله دنیا کې د نجونو تعلیم عام دی، خو د ډیورند د کرښې دواړو غاړو ته لا د نجونو له زده کړو سره مخالفت کیږي او په دې برخه کې د ملامتۍ ګوته اکثره وخت طالبانو ته نیول کیږي. که څه هم د افغانستان طالبانو اوس د نجونو د تعلیم ښکاره مخالفت نه کوي یا یې ډیر نه کوي، خو د پاکستان طالبانو څو ورځې د مخه په سوات کې ملالۍ یوسفزۍ باندې په دې خاطر ډزې وکړې چې سبق وایي او نورې جنکۍ هم د علم حاصلولو ته هڅوي. دا قاتلانه حمله په ټوله دنیا کې وغندل شوه او بې شمېره لیکنې، رپورټونه او شعرونه ورباندې ولیکل شول. نومیالي شاعر ډاکټر محمد اکبر اکبر هم په دې پیشه باندې یو نظم لیکلی دی چې د ده په خپل غږ کې اوري.
ملالی یوسف زیتا پورته شو. ملاله د پاتون محراب ته ودرېدا، سترګه د سبا لکډیوا کتاب ته ودرېدا. بیا به پښتانه زامن ابی د ظلم بورکړي، لور د پښتانه د پښتانه حساب ته ودرېدا. اوس یې تبرک د لوپټو په مینو وو ویشي، اوس یې تبرک د لوپټو په مینو وو ویشي، لمر یې په داغونو کې د ګرمو وینو وو ویشي، دا قیام د وخت د انقلاب چنو ته وباسي، دا فکر د دې نړۍ په تورو سپینو وو ویشي. ستوري د شانګلې د دې کال مشال ته ودروي، ګڼې خلقې د انګړ دیوال ته ودروي، د وړو چاچو د لویو چارو پیټي پورته کړل، د وړو چاچو د لویو چارو پیټي پورته کړل، پیغلې او زلمی د غیرت مثال ته ودروي. لار د شیطان یې د ولس له لارې بیا لکړه، یوا سراب ته ودرېده او یوا دریاب ته ودرېده، اوس به مې ملالې په زرګونو کالو وپایې، اوس به مې ملالې په زرګونو کال وپایې، ستا د ژوند دعا د هر جماعت محراب ته ودرېده، خدا کومې پګړۍ دي چې پړونی په ګولو ولي، دا کومې پګړۍ دي چې پړونی په ګولو ولي، مړی او ژوندی مو د بمونو په دلو ولي، رب ته ټیټي شوي کپرۍ راله په تیګو کړي، رب ته ټیټي شوي کپرۍ راله په تیګو کړي، لارې ته سیخ شوي قدمونه په تلو ولي. د جنگ ابلیس دی چې د جنگ له اوره سا اخلي، دا د جنگ ابلیس دی چې د جنگ له اوره سا اخلي، ما لتا پتا اخلي او تا لما پما اخلي، نراتا سپاهی پریگ دی او نراتا ځان مرګ زوان، کلمه پوهان وجنی او کلمه مولا اخلی، نو زی زمکه د خدای کړو، زی زمکه د خدای کړو، او په زمکه انسان وګورو، نه نور دا غله وګورو او نه دا لیوان وګورو، بیا به مو د واک په کنګرو کې شاملې پورته کړو، بیا به په جومات او په حجرو کې افغان وګورو، بیا به مو د واک په کنګرو کې شملې پورته کړو، بیا به په جومات او په حجرو کې افغان وګورو. بیا به د روزی د کر خولی په جبین ماتې کړو، بیا به د روزی د کر خولی په جبین ماتې کړو، د شړو میرو تبا ویلې د جبین ماتې کړو، سترګې به د پوهې د کتاب په شان پرانیزو، بیا به مو برجلې د غلیم د کمین ماتې کړو، بیا به د وږمو په ول ډولۍ د جنو راولو، بیا به د وږمو په ول ډولۍ د جنو راولو، ستوري به د جنگ وهلي کور تر خونو راولو، لارې د ایمان به خاپېرۍ د عقل پرانیزي، لاری د ایمان بخاپیری د عقل پرانیزی، بیا با پدیز مکا واکمنی د زلونو راولو. خو بس دیتا ایساریو چه شرشم در حس که پورتشی. خو بس دیتا ایساریو چه شرشم در حس که پورتشی، ستړی نائل شوی ببرچنی برتا کورتشی. دا اولس دا پوه پچپاند انقلاب پورتکو، دا اولس دا پوه پچپاند انقلاب پورتکلو. هر قلم ترگوتشی او هر گولی اورتشی، هر قلم ترگوتشی او هر گولی اورتشی.
په ایتالیا کې تیر کال 1.5 لک نوي موټران وپلورل شول، خو د پلورل شویو بایسکلونو شمیر تر دې 2000 زیات وو، او دا له ډیرو کلونو وروسته لومړی ځل وو چې خلکو د موټرو په نسبت بایسکل ډیر واخیستل. په دې اړه یو ریپورت وشمه رشیدی لولي.
په تیر میلادي کال کې د ایتالیا خلکو وروسته له لسګونو کلونو په لومړي ځل د موټرو په نسبت ډیر بایسکل واخیستل. د لا ریپوبلیکا ورځپاڼې له ریپورت سره سم په 2011 میلادي کال کې په ایتالیا کې 1.5 لک نوي بایسکلونه وپلورل شول، چې په همدې موده کې تر پلورل شویو نوي موټرو یې شمیر 2000 زیات دی. د ماهرانو په نظر د نویو موټرو په خرڅېدو کې ځکه کمی راغلی دی چې په نړۍ کې لا اقتصادي بحران دی او خلک څه ناڅه بېوسه شوي دي، بل دا چې د تیلو بیې ختلي او د موټرو مصرف زیات شوي دي. له بلې خوا د بایسکل چلولو شوق یو ځل بیا په ایټالیا کې زیات شوی دی، او دې شي هم یو شمیر خلک هڅولي چې د موټر په ځای بایسکل واخلي. احصایې ښیي چې په ایټالیا کې د نویو موټرو د خرڅلاو اندازه د 40 کاله پخوا اندازې ته ټیټه شوې ده. د یادولو ده چې په ایټالیا کې د بایسکل چلولو شوق له پخوا راهیسې زیات و، خو له دې سره سره لوی ښارونه له موټرو او موټر سایکلونو ډک دي او بایسکل چلوونکي پکې کم دي. د ایټالیا حکومت هڅه کوي چې خلک بایسکل چلولو ته وهڅوي، ځکه بایسکل چلول یو ورزش دی او صحت ته ګټه لري. دغه راز د تیلو مصرف یې نشته او چاپیریال ننولی کوي. بایسکل په 19 میلادي پیړۍ کې اختراع شو. نن سبا په دنیا کې شاوخوا 0 میلیونه بایسکلونه شته، یعنی د دنیا په هر وو کسانو کې یو کس د بایسکل څښتن دی.
وحیدار ینزی د 10 کال دی چې په هالند کې اوسي. هورې شوونځی او پوهنتون لوستی دی، خو په هالندی کې نه بلکې په خپل مورنۍ ژبه پښتو کې شاعري کوي. فریدی سیفی له وحیدې اریانزی سره د دې د ادبي فعالیتونو په اړه خبرې کړې دي. تر مرکې د مخه د وحیدې یو غزل د فریدې په آواز کې اوري، ځکه چې دا په خپله د وحیدې غوښتنه وه.
چې د حیا په نوم یې موږ ته لوپټې راوړې، نصیب مولې چې ته تړلې زولنې راوړې. ته به په راز د مینې خدای زده چې پوهېږې که نه، زمنګ سترګو ته د عمر شوګیرې راوړي. ته به په کوم زړه ورته وګورې جانانه چې نن موږ د شهیدو ارمانونو جنازې راوړي. چې په مزار د ارمانونو مو ډیوې کړو بلې، نن مو تڼاکې یبلې پښې تر هدیرې راوړي. منډې وهو څله په څرک بیا د رڼا پسې اوس، منډې وهو څله په څرک بیا د رڼا پسې اوس، چې له ازله مو قسمت تورې تیارې راوړې. پتنګ د سترګو به جانانه رانه څنګه ساتي، چې مو د سترګو پانوسونو کې لمبې راوړې. ورځه ترې واخله رخصتونه له ساقي نه چې نن منګ په سترګو کې د مینې پیمانې راوړي. کاتب څنګه وحی دی کړو د جانان په لوري تر پلو لاندې چې مسترګې پختنې راوړي تر پلو لاندې چې مسترګې پختنې راوړي
خواهی د جان ازادي رادیو ته خراغلې اول راته دا وای چې شعر دې څنګه شروع کړو چې شي لیکي څه دې چاپ کړی
اول بس تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او هم د سید ازادي رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته خپل سلامونه وایم شعر او شریته خو تقریبا ما لاس کلا په خو په دقیق ډول باندې شروع کړی دا او دا هغه کله چې زه مهاجر شوم د دوم ځل لپاره اول خدا وچ مهاجر شو پیښور ته د افغانستان او بیا کرا چې د پیښور نه د اروپا په خوا باندې هغه شو مهاجر شو نو دغه وخت وو چې د خپل خلکو لریوال دغه سبب شو چې زه ډیره مطالعه وکړم ځکه زما سره خپل خلک نشته وو خپل خلک نه لري وم نو ګمان کوم چې دغه د خپل وطن نه د خپل خلک لریوالی زه ډیره هغه ته واڅولم
نو ته چې کله هالند ته راغلې که نه نو تقریبا د لس کاله دي چې ته په هالند کې اوسې
تقریبا لس کاله کېږي
نو طبیعي خبره ده چې په دغسې ځوان عمر کې چې یو څوک راځي لویدیز ته نو بیا د همغه ملک ژبه هم زده کوي نو ستا به هالندي خامخا ښه زده وي
والله ښه خو نشم ویلی خو مطلب یعنې زده کړې مې ده کالج مې ولوستی دی پوهنتون مې ولوستلو
نو طبیعي خبره ده چې یو څوک کالج وي پوهنتون وي نو په اکاډمیک سویه باندې په یوه ژبه پوهیږي نو خامخا به تا لږ تر لږه لږ لږ د هالند د ادبیاتو په اړه باندې څه لوستي یا شعرونه باندې د هالند د شاعرانو لوستي که نه
نه والله زه ډېرې مطالعه چې کوم تقریبا ټوله په پښتو کې ده او څه ناڅه په خپله په دري ژبه کې هم ده په هالنډي کې ډېر خبرونه لولم کله مقالې پکې لولم کتابونه پکې لولم خو شعر مې نه دی پکې لوستلی نه مې پکې لیکلی دی
ښه نو په هالند کې څنګه دی اوس مثلا په افغانستان کې په دې وروستیو کې مخصوصا دغه د ښځو ادبي غونډې دي مثلا میرمن ادبي بهیر دی یا مثلا اخوا دی خوا ښځې په ادبي غونډو کې برخه اخلي او کوشش کوي چې مثلا د دوی کتابونه چاپ شي یا یعنی دوی په دې برخه کې ډېرې هڅې کوي په هالند کې په ځانګړې توګه داسې د افغانانو کومه ټولنه شته مثلا په جرمني کې اوس د افغانان کله کله راټولیږي کینی په هالند کې څنګه دی افغانان ادبي غونډې کوي
په هالند کې هم کله کله کېږي خو څومره چې په جرمني کې کېږي دومره په هالند کې نه کېږي او خصوصا ښځې کوم خاص هغه مثلا غونډې نه لري داسې ما نه دي اوریدلی او نه کله زه خپله تللی یم نو زما په خیال چې داسې کومه ډېرې خاصې غونډې د ښځو لپاره نشته دي
نو راځه هم د خپل شعرونو باندې راته خبرې وکړه د خپل شعر کومه برخه یا کومه نمونه چې شته در سره چې راته ووایې
والله شعرونه خو مې لیکلي دي خو کېدای شي دومره پخه شعرونه هم نه وي خو همسې ما خپله تنده ورباندې ماته کړې ده فلحال خو ډېر شیان زما سره نشته دي زه به یو څه فکر وکړم که ماته کومه ټوله راپه یاد شي زه به تاسو هغه لږ وروسته هغه کوم ووایم او نو تاسو ماته به خپل غږ باندې خپله به تاسو ماته
حتماً به زه ستا شعرونه خامخا ووایم خو زه وایم چې دغه لږ تر لږه دغه د ستا د شعر خپله یوه نمونه چې لږه واورو چې ته خپله څه یعنې فکر کوي او څنګه شعر دې لیکلی دی یو 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 لنډه برخه یم کې راته ووایې اورېدونکو ته به جالبه وي چې واوري چې وحیده آرینځی
څه لیکي راپه یاد شو داس لیک یو دوه ټکي مې راپه یاد شوی دی چې په هغه کې ما ویلي چې نصیب مو دی کفن شي لوپټې کرانه ځي جذبې د پاکې مینې پښتنې کرانه ځي بهتر به وي چې غوت شي د رقیب په پسه توره دا سر که پاتې کېږي او شملې کرانه ځي
ډېر ښایسته شعر دی ډېر زیات کوم چاپ شوی اثر لري
یوه چاپ شوی ټولګلارامه چې تقریبا شپږ کاله مخکې یو ځل چاپ شوله او بیا تقریبا درې کاله وروسته بیا چاپ شوله
په هغې کې څومره شعرونه دي ستا
ګمان کوم چې داسې
څو مخه به وي دا کتاب
اتیا نوي
مخه کتاب دی ښه او دا تا په خپل لګښت باندې چاپ کړی دی
زما خاوند چې دی هغه خپله مطبعه لري
نو
ماته لګیږي نو به دې هم وړیا دي
ها ها سنوم باندې دا غمت به
الله سحر پناه باندې
ها الله سحر مت به دا غي مسول دي خا دا خو خه خبره ده نو تیار مت به در سره شته
نو
نو بیا د چاپ دو پر د نور څه فکر کړی دی چې دا مفت مت به کې چاپ کې چرته
والا فکر مې دې زیاتې چې څنګه کولای شم چې دین نور شان راوښ بړم یا دین نور کتابونه ته مخه کړم خدا دې اروپا ژوند تاسو معلوم دی چې ډیر زیات مصروف شون دی نو غواړم چې د خپل کتاب بیا یو ځل بیا چاپ کړم ځکه چې خلکو غوښتنه کړې چې دا دریم ځل بیا یو ځل چاپ شي او کو کولای شم چې همداسې یو د داستان نو ټولګه کوم چاپ کړم
ونه داستان هم لیکي
داستان مې یو ډول داستان مې لیکلې دي
مهم
خو تاسو پرې نه زیات نه نشئ چې دغه ټولګه شي جوړ شي
ها نو دا خبره ده چې ازادي رادیو د داستانونو یو برخم لري نو بیا کولای شو چې تاسو کوم داستان په دې برخه کې راوخلو او د ازادي رادیو په ادبي مجله کې ډیر زړه د بهرنوي هوادونو د لیکوالو داستانونه ژباړل کیږي او غلستل کیږي او خلک ډیر زیات خوښي نو دا به خې چې دی وی خزي لیکوال داستان مولوري ان شاء الله چې دا کار به وکړو او استاد داستانونه به راوخلو او ډیر زیاته مننه کور دی ودان یو شیر به زول ولم او تانه به یو زلی بیا مننه وکم
تاسو هم ډیر زیاته مننه
بس تختم لژوندونه خپل ساده ترته پریدم نور څغواړی لمانه نور څغواړی لمانه دا دنیا درته پریدم ستومان شوم حیران شوم د ژوند په حوادثو پرون ورځ نن ما خام سهار سبا درته پریدم رقیب مخ دې تور شو ورځ درومه خوشحالی گا د زړه تخت نړیدلې شهنشاه درته پریدم ظلمونو له عمرونو یم دومره ژړولی چې هر څه نن په خوخه په رضا درته پریدم قاصده قاصده راشه ورشه ورته ووایه رقیب ته چې ته پرې خوشحالیږي زه آشنا درته پریدم
په دنیا کې هر کال په میلیونونو کسان د سرطان له ناروغۍ مري. د دې ناروغۍ ځینې ډولونه لا علاج ګڼل کیږي، خو که وګړي د ژوند په طرز او د خوړو په ډول کې یو څه تغیر راولي، په سرطان باندې د مبتلا کېدو امکان کمیږي. په دې باره کې د یو ریپورت خلاصه وژما رشیدی را اوروي.
د روغتیا د نړیوال سازمان له ریپورت سره سم، په 2008 میلادي کال کې د 13% مرګونو علت د سرطان ناروغي وه. د ناروغۍ په نوموړي کال کې په ټوله دنیا کې شپږ اویا لکه کسان د ژوند له نعمته بې برخې کړل. په خلیج ټایمز ورځپاڼه کې یو تازه خپور شوی ریپورت وایي چې د روغتیا د نړیوال سازمان له اټکلونو سره سم، که خلک د ژوند په طرز او خوړو کې یو څه تغیر راولي، نو په سرطان ناروغي باندې د مبتلا کېدو خطر تر ډیره حده کمیدلی شي. د ماهرانو په نظر، هغه کسان چې غوښه نه خوري او ویجیټیریان دي، په سرطان باندې د اخته کېدو امکان یې 50% کم دی. ماهران وایي چې د کب او چرګ غوښه نه، بلکې دا د پسه او غوی غوښه ده چې په سرطان باندې د مبتلا کېدو امکان زیاتوي. ماهران دا هم وایي چې د غوښې د پخېدو طریقه هم ډیره مهمه ده. که غوښه ورو ورو پخه شي، خطر یې کم دی، خو که په ډیر لوړه حرارت په کم وخت کې پخه شي، بیا روغتیا ته تاوان پېښولی شي. د سرطان د خطر د کمیدو لپاره دا توصیه هم شوې ده چې بهتره ده له وریتو شوي خوړو لکه وریتې غوښې او دغه راز پاکټي خوړو لکه په دوکانونو کې له خرڅېدونکو چپسو سره احتیاط وشي. د ماهرانو په نظر، د همبرګر او ساسج پروسس شوي خوراکونه هم که کم وخوړل شي د ګټې کار دی، او د هغو کم خوراک مو له سرطان سره په مقابله کې پکارېدای شي. د سرطان په ناروغي باندې د مبتلا کېدو د امکان د کمیدو لپاره په خوړو سربیره چې یادونه یې وشوه په کار د له چاغوالي سره مقابله وشي، له سګریټو یو مخلاص واخیستل شي او جسمي فعالیت ته توجه وشي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
دور محمد کاسای د پښتو ژبې سپینشیری لیکوال او شاعر دی چې ګڼ شمېر ډرامې او لنډې کیسې یې هم لیکلي او تر اوسه یې د لنډو کیسو درې ټولګي، د کاسي قبیلې په اړه یو تاریخ او د شعرونو ټولګه چاپ دي. دور محمد کاسای د پاکستان په دولتي تلویزیون کې په پېښور او کوټه کې د رئیس په توګه هم پاته شوی، اوس تقاعد دی او په خپلو لیکنو بوخت دی. په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میخیل د شاغلی کاسی یو آزاد نظم ثبت کړی او له شاغلی کاسی سره د دغه نظم په باره کې خبرې کړې دي. اول له شاغلی کاسی څخه نظم واورئ.
دا یو آزاد نظم دی، د دې عنوان دی ستړی سفر. ستړی ستومانه اوږد سفر نه چې زه کور ته راسم، هغه منظر، هغه زپلی چیرې، زما د کلی کنډولې کورونه مات ورونه بس له ازله څخایم ولاړ دي. زما د ناموس په خاطر رنګیږي نه، ګوره دایم ولاړ دي. دا سپینې ژیرې تور سرونه او ماشوم مخونه، د سپینې ژیرې تور سرونه او ماشوم مخونه، خزان زپلی ژړی پانی وایي، زمش په کلی مایوسی لا دې خپل راج ساتلې. نوی خبرې د قبرونو او کتبو لیکلي، حجرې مو ټوله له مارانو ډکې، ژبې ګونګۍ شوې، څه ویلی نسو. نوی خبرې په خزو لیکلي، زمش په کلی مایوسی لا دې خپل راج ساتلې، زمش خوبونه ارمانونه خزان چرته یو زره رڼا نشکاری. نوی خبری په کتبو لیکلی.
کسب قدرت وس چې د دې آزاد شیر د لیکلو فکر څنګه سره پیدا سو؟
دا یو قدرتی خبره ده چې هر انسان له کوره، له کلي، له شاره، له وطن لري وي او د ډیر وخت بعد وطن ته راسي. نو چې راځي نو د خواهش دا وي چې یاره یو ترقی بسی وي، کارونه به سم سوي وي، او چې راسي بد مرغه هغه هر څه تر لمخه لام زیات وران سوي وي، جوړ سوي نه وي. دا زموږ د معاشرې، د ټولنې، د ولس دا مسله ده چې بس تراله له ډېره وخته بعد به یې څه حال احوال، څه خبره، څه کیسه، یار هغه فلانی چې دی دا تر چا وویشتې مړ دی، افلانی دا تر اکسیډنټ کوي، افلانی دا تر مړ سو، بس ورسه دریله او کتبې ګوره مړې ساده. دا یو کیفیت په ما بار بار تیر سوی دی، ولې چې زه به اکثره په سفرو جراب لمبه به دا کیفیت.
اوس د ازادي راډیوي مچلې د حکایتونو پاڼه را اړوو. په دې پاڼه کې فریدا سیفی درې نوي حکایتونه راته لري.
مغرور څنګه په خپل ټول قوت ځان ته ټکان ورکړ، ګڼي پاڼې لزانه وڅنډلې، نورې پاڼې توی شوې، خو یوې ځان په څانګې پورې کلک کړ، توی نه شوه. دغه وخت باغوان له لور او ترخص سره راښکاره شو چې هر چېرته به یې وچه بې پاڼو څانګه ولیده غوڅه به یې کړه. مغرورې څانګې ته راورسېد، لور یې پسې راجګ کړ، خو چې پاڼه یې ورپورې ولیده لاس یې بیرته ښکته کړ، څانګه یې پرېښوده. د باغوان له تېرېدو وروسته پاڼې څانګې ته وویل، لوی که لوی دی د وړو له برکته لوی دی، هغه لویان چې واړه له ځانه شړي خامخا ختمیږي. که زه در سره نه وې اوس به د باغوان په بوجۍ کې پرته وې او ماښام به په تناره کې سوځېدلې. په مغرورې څانګې د پاڼې خبرې بدې ولګېدې، په غوسه شوه، ځان ته یې څو سخت ټکانونه ورکړل او ایکې یوه پاتې پاڼه یې هم له ځانه لرې کړه. باغوان چې د وچو څانګو له ډکې بوجۍ سره د باغ له بره سره راستنېده، مغرورې څانګې ته یو ځل بیا ودرېد. هیڅ پاڼه یې ورپورې ونه لیده. لور یې پسې راجګ کړ، شیبه نیمه پس مغرور څنګه په خاورو کې پراته و. یو ورځ کمالونه او کمزوری سره یوځای شول او د تفریح کولو فیصله وکړه. خو څنګه تفریح؟ زکاوت ویل راځي پټ پټانی وکړو. نور ومنله. لیونتوب سمدستي چغه کړه چې تاسو به پټیږئ زه به مو پیدا کوم. څرنګه چې هیڅ نه غوښتل چې په لیونتوب پسې وګرځي نو د لیونتوب غوښتنه یې ومنله. لیونتوب دی وی ونې ډټ ته ودرید، سترګې پټې کړې او په شمیرلو یې شروع وکړه. یو دوا درې، مطلب دا چې نور باید تر سلو پورې ځانونه پټ کړي. هر چا د ځان پټولو هڅه وکړه. ښکلا د سپوږمۍ شپول ته ځان ورساوه. خیانت په یو لوی ډیران کې پټ شو. نجابت وریځو ته وخوت. هوس د خلکو منځ ته ورغې. دروغ وویل چې په غره کې پټېږي، خو د سین خواته یې مخه کړه. اسری یوی بندې صندوقچې ته لاره وکړه او لیونتوب لا پشمیرلو بوختو. او یا یو او یا دوا او یا په یو سال گیاو. نو ټول پټ شوی مو پرته لی مینې چې د آینه غوندې حیرانه ولاړه وه او نه پوهېده چې چرته پټه شي. البته ګرامه نه وه، ځکه متل دی وایي چې یوه مینه نه پټېږي او بل وینه. لیونتوب سلو ته نږدې کېده. شپږ نوي، اووه نوي، اته نوي او سلې لا نه ویلي چې مینې ناڅاپه د ګلاب بوټي ته منډه واخیسته، ځان یې پکې غلی کړ. لیونتوب چې سل وویل سترګې پرانیستې، چغه یې کړه اوس در پسې درځم پیدا کوم مو. تر ټولو له مخه یې لټي ومونده، ځکه د ځان د پټولو تکلیف یې نه و ایستلی. بیا یې ښکلا ولیده چې د سپوږمۍ په شپول کې ځلېدله. دروغ یې د کوهی په تل کې، هوسې د بنی آدمانو په ګڼه کې، اسره یې په بند صندوقچه کې لنډه ده. ټول یې وموندل پرته له مینې. لیونتوب نږدې و چې د مینې له موندلو لاس واخلي. دغه وخت رخه د لیونتوب څنګ ته ورغله. په غوږ کې ورته وویل مینه د ګلاب په بوټي کې پټه ده. لیونتوب چې نور بې حوصلې شوی و یو اوږد لرګی یې راواخیست. د ګلاب د بوټي منځ ته ورننه ایست چې که مینه پکې وي زر راوزي زنډ ونه کړي. لیونتوب لرګی دومره په شدت سره وخوځاوه چې د ګلاب څو څانګې ماتې شوې او د مینې له خولې د درد چیغه ووته. د مینې له لاسونو وینې بهېدلې او سترګو یې چې د ګلاب د ماتو څانګو اغزین پکې ننوتي وو څه نه صحیح کول، دا نوره نابینا شوې وه. لیونتوب وویل وای وای، دا مې څه بد وکړل، اوس لار راوخیه، څنګه دې بینا کړم؟ مینې ورته وویل نابینا نابینا کېږي، خو که خرا سره کوي ملګری مشه، لارښود مشه. او له هغې رئیسې مینه ړنده ده او لیونتوب د ړندې مینې لارښودنه کوي. د افریقا په صحراګانو کې چې هر سهار اوسی له خوبه راپاڅي، له ځان سره وایي د دې لپاره چې ژوندی پاتې شوم باید د ځنګل تر خورا ډیر چټک زمري هم چټکه اوسم. د افریقا په ځنګلونو کې چې هر سهار زمري راویښیږي، له ځان سره وایي د دې لپاره چې ژوندی پاتې شم راته پکار ده چې د صحرا تر هغې هوسۍ خو چټک اوسم چې د نورو په اندازه ګړندۍ نه ده. دا مهمه نه ده چې فطرت هوسۍ پیدا کړی یو که زمري. مهمه دا ده چې د ژوند په سیالۍ کې باید تر نورو چټک واوسو.